په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدې ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي مرکز د 2 وژل شوو کارکوونکو عاملین پیدا نه شي او مجازات نه شي، د دغې عالي ادارې لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر اعدام شي سخت عواقب به ولري. په ایتالیا کې د وسترو صنعتي هیوادونو او منځني ختیز او په منځني ختیز کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د مخالفینو د ائتلاف د یو شمېر غړو د نننیو خبرو له حاله مخبرو. دوه نیس پروګرامونه د انصاف پلټ کې او تاسو د ورکو شو عزیزانو هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. د 9 کلن اوزبک رحمت اکلیلوف مدافع وکیل وویل چې ماکل اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز ستاکهلم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړ. خو لومړی اکرام الله اکرام ته وار ورکوو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت حکومت قومي مقررې ترسره کوي. ټاکل شوی و چې 13 ورځې د حزب اسلامي 9 شپېته تنه بندیان له بند خوشي شوي وای. خو دا حزب وایي تر اوسه هیڅ بندي نه دی خوشي شوی. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډه جوړه شي. اهم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د موجودیت له امله قومي مقررې ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد په لویو مسلو کې د حکومت د مشرانو نظر یو دی. د هغه په خبره د انتخاباتو د قانون توشي او د الکترونیکي تذکرو د ویش د کار پیل هغه سوچ د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي په نتیجه کې نهایي شول.
د ملي وحدت حکومت مشرانو په ډیرو جنجالي مسایلو کې همکاري او تیریدنه کړې ده، لکه د انتخاباتو د قانون بحث، د الکترونیکي تذکرو مسله او همدارنګه د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع. دوی په شریکه کار کوي او په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې د 2.5 کلونو په تیرېدو سره اوس هم په لوړه سیاسي کچه د حکومت راتلونکی متزلزل دی. په دې راپور کې همدارنګه راغلي چې حکومت په کورنیو اختلافاتو د نه همغږۍ له ستونزو او د وسلوالو مخالفانو د مخ پر زیاتېدونکي فعالیت له ګواښ سره مخ دی. ټاکل شوی و چې 13 ورځې د حزب اسلامي 9 شپېته تنه بندیان له بنده خوشي شوي وای. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. د دې حزب ویان حمید عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل په تفاهم لیک کې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره 2 میاشتې مهلت ټاکل شوی و چې تر اوسه نه دی عملي شوی. دی وایي دوی هیله لري چې د حزب اسلامي ټول زندانیان پرته له قید او شرطه خوشي شي.
د حزب اسلامي دریز دا دی چې د سولې د توافق نامې او د جنیو د کنوانسیون په اساس د جنګ له ودرېدو او د سولې د اعلان سره سم باید دولت ټول بندیان خوشي کړي وای. په توافق نامه کې 2 میاشتې ضرب الاجل ټاکل شوی و چې متاسفانه دولت پرې عمل نه دی کړی.
د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د تفاهم لیک د عملي کولو کمیسون په دې اړه سندي ویلي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډه جوړه شي او په کې به د اپټیکا ترڅنګ په یو شمیر نورو سوداګریزو تړونونو هم بحث وشي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2 اړخیز، 3 اړخیز او نړیوالو تړونونو بحث وشي.
د دې ناستو هدف په سوداګریزه برخه کې د نورو اسانتیاو رامنځته کول او له پاکستان سره د 2 اړخیزو او 4 اړخیزو موافقت نامو عملي کول دي.
اپټیکا د اپټا تړون تخنیکی برخه ده. دا تړون د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 میلادي کال کې د 5 کلونو لپاره لاسلیک شو چې له مخې افغان سوداګر کولی شي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګي له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ اسیا ته لیږلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزه راکړه ورکړه کې کمواله راغله ده. کورنی خبرونه پای ته ورسیدل. د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ له هغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د به ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو ملاتړ کوي. جیوه یو وسترو صنعتي هیوادو څو ساعته مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ماسکو په لور روان شي. د جیوه د بهرنیو چارو وزیرانو د ایټالیا په شمال لویدیځ ښار لوکا کې د ترکیې، سعودي عربستان، متحد عربي امارات، اردن او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره یو ځای غونډه وکړه. د منځنی ختیځ دغه 15 هیوادونه په سوریه کې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. په روسیه باندې فشارونه دي چې د بشار الاسد له ملاتړ لاس واخلي. په تیره بیا چې تیرونۍ د اسد رژیم د یغیانو پر بشار ګوټي د کیمیاوي وسلو برید وکړ. بریتانیا او کاناډا ویلي دي چې پر روسیې د بندیزونه سخت شي که چیرته د اسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي. د نه دېرش کلن اوزبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل وویل چې موکله اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز ستوکهولم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړ، لاره یې برمته کړه، پر خلکو یې وروسته او څلور تنه یې ووشل. مدافع وکیل خبریالانو ته وویل چې اکیلوف نن د محاکمې په غونډه کې چې دا مسله یې څېړله چې اکیلوف په توقیف کې پاتې شي که نه شي اقرار وکړ. د محاکمې د اسنادو له مخې اکیلوف د ازبکستان دی. د د اپریل په اومه د سویډن په مرکز ستوکهولم کې برید کړی و. پولیسو د دې برید په تړاو یو کس د یکشنبې پورس ونیو خو تر اوسه د هغه د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د اپریل له ومې را په دې خوا پولیسو تر 600 زیات کسان پوښتلي دي او د ستوکهولم شاوخوا یې په یو شمېر ځایونو کې د تحقیقاتو لپاره چاپي غورځولي دي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. د نوم ثبتولو لپاره 15 ورځې وخت ټاکل شوی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د می په 19 کېږي. هر کاندید باید د نگهبان شورا له لوري تایید شي. ارنا اژانس خبر ورکړ چې د منل شویو کاندیدانو لیست به د اپریل په 26 او 28 د کورنیو چارو د وزارت له لوري اعلان شي. تمه ده چې د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني به د بلې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. د ترکیې په جنوب ختیځ ښار دیار بکر کې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ټپیان کړل. دا چاودنه څو ورځې مخکې تر دې شوې ده چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واک د زیاتېدو لپاره په ترکیې کې ټول پوښتنه کېږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وویل نننۍ چاودنه د پولیسو په یو مرکز کې د موټر د ترمیم پر مهال وشوه چې له امله یې د دې مرکز د ودانۍ یوه برخه هم ویجاړه شوه. ویل کېږي چې د یوه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د چاودنې علت تر اوسه نه دی څرګند. او روسي خبردار دی چې د ازبکستان ملي هوایي چلن له تاشکنده د تاجکستان مرکز دوشنبه ته له نږدې 25 کال وروسته الوتنې پیل کړې. د دوشنبه په نړیوال هوایي ډګر کې نن د ازبکستان د هوایي لاري دولتي د هوایي چلن الوتکه چې 9 مسافر یې لېږدول کښېناسته. د دغو دوو هیوادو ترمنځ پریکړه شوې وه چې په فبروري کې الوتنې پیل شي خو بیا بیا وځنډېدې. د ازبکستان او تاجکستان اړیکې د ترانزیټ، سرحدي امنیت او د اوبو د زیرمو پر سر له کلونو راهیسې خړپړ شوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا وزیر نور خبرنه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي مرکز د دو وژل شوو کارکوونکو عاملین پیدا نه او مجازات نه شي، د دغې عالي ادارې لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
زموږ د کارکنانو دپاره یو زنګ خطر شمېرل کېږي او امکان لري چې ډېر کارونه ضعیف وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتیکا په غونډه کې به د اپتا د تړون په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې پر ستونزو خبرې وشي. د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د دې ولایت نړیوال هوایي ډګر د رغولو چارې له ټکنۍ مختزي او باید له کابل یو لوړ پوړی پلاوی دغه چارې وڅېړي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې په توقیف کې دی اعدام شي سخت عواقب به ولري. په ایټالیا کې د وسترو صنعتي هیوادونو او د په منځني ختیځ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د مخالفینو د ائتلاف یو شمېر غړو نن په نننیو غونډو کې د بشار الاسد رژیم پر ضد یو لړ اقدامات کړي. له حالې خبرو مو خبرو او د انصاف پلټ کې اوساسو درکو شو ځانو لټه پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې تخبرو. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي کچېرې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی مرکز د دو وژل شو کارکوونکو عاملین پیدا نه او مجازات نشي د دغې عالی ادارې لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. دغې ادارې تر اوسه یو شمېر په اداري فساد تورن لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي او هغوی نغدي جریمه او د څو کلونو په بند محکوم کړي دي. پرون دغې ادارې دوه کارکوونکي په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. د دې ادارې له مشر سره مو په دې اړه مرکه کړې، خو مخکې له دې چې دا مرکه درته خبره کړو، په د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ستونزو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتیکا غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د اپتا په ګډون له پاکستان سره په یو شمېر نورو سوداګریزو تړونونو او اقتصادي مسایلو هم بحث وشي او ستونزې برابر سیر شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ټینګار کوي چې د اپتا تړون ځینې مادې باید تعدیل او د دواړو هیوادونو له لوري په بشپړ ډول عملي شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان رپورټ کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونو د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ ناوړه اغیز کړی، خو هڅې پیل شوې چې په یاده برخه کې شته ستونزې هوارې سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اپټیکا په اوومه غونډه کې چې د اپټا تخنیکی برخه ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ به په دوه اړخیزو، څو اړخیزو او د نړیوالو تړونونو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې او بحث وسي.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتیکا اوومه ځانګړې غونډه جوړه شي. په دغې غونډه کې به د اپتا او یو شمېر نورو تړونونو په اړه بحث او خبرې اترې وشي چې افغانستان او پاکستان یې غړیتوب لري. له دغو غونډو څخه هدف په دوه اړخیزو، څو اړخیزو او نړیوالو تړونونو کې اسانتیاوې رامنځته کول دي.
اپتا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 5 کلونو لپاره لاسلیک شو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګري مالونه د کراچۍ او واګي له بندرونو څخه هند ته یوسي، او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لیږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده بشپړه سوې، خو افغان چارواکي وایي چې اوس هم دغه تړون د اجرا وړ دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر له اپټا تړونه ناخوښي څرګندوي او وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغه تړون په شته موادو عمل نه دی کړی. د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې څه موده وړاندې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ ټولې ځمکني ترانزیټي لارې وتړلې او د دواړو خواوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان واوښت. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ټینګار کوي چې له پاکستان سره په غونډه کې به په دې اړه بحث وسي چې د امکان په صورت کې د اپټا تړون ځینې مادې تعدیل سي. د دغې خونې ویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
د اپټا تړون مهم دی چې دوباره باید تجدید نظر سي، او دغه تړون مهم دی په هغه شرط چې تعدیل سي او متوازن اوسي، عملی باندې قوي اوسي، او هم د افغانستان حکومت لخوا او هم د پاکستان حکومت لخوا عملی سي.
شاوخوا و میاشتې وړاندې افغانستان رسمن د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړی سو. پاکستان هم د دغه سازمان غړیتوب لري. په ورته وخت کې دواړه هیوادونه د سارک او ایکو اقتصادي سازمانونو غړیتوب هم لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان له پاکستان سره د افغانستان دا ډول غونډې ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې باید افغان حکومت په داشان غونډو کې خپل دریز پیاوړی کړي. د چارو کارپوه وحیدالله غزي خیل وایي که پاکستان د تیر په څیر خپل ژمنې عملي نه کړي، افغان حکومت دا حق لري چې په دې اړه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته خپل شکایت وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وایي کچېرې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي مرکز د دو وژل شو کارکوونکو عاملین پیدا نه او مجازات نشي د دغې عالي ادارې لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. دغې ادارې تر اوسه یو شمېر په اداري فساد په اداري فساد تورن لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي او هغوی نقدي جریمه او د څو کلونو په بند محکوم کړي دي. پرون د دغه ادارې دوه کارکوونکي په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. وسلوال طالبان چې تل د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو په ګډون د چارواکو د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی، په دې اړه تر اوسه انڅه نه دي ویلي. د دغه ادارې رئیس حسین فخری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې د حکومت کشفي ارګانونه باید دغه پیښه جدي وڅېړي. د ازادي راډیو خبریال عبدالله ننزی په دې اړه له ښاغلي فخری سره مرکه کړې او په سر کې د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه چې هغه د دوی د فساد ضد دوسیو له څېړلو سره تړلې او دوی له نظره څوک په پیښه کې ښکېل ګڼل کېدای شي پوښتنه کړې. ښاغلي فخری په ځواب کې وویل
مونږ په دې موضوع کې کوم معلومات نه لرو او کوم اسناد شواهد نه لرو، اما داسې فکر کوو چې مرکز عدلی و قضایی په دې موضوع کې باید څېړنې وکړي او کشفي او امنیتي مراجع هم باید توجه وکړي او د دې حادثې عوامل او مرتجبین باید کشف وشي او تحقیقات وشي، مجازات وشي، ځکه چې دا مسئله ډېر جدي مسئله ده که دا موضوع سم تعقیب ونسي او عاملین گرفتار نسي. دا قضیه د مبارزه له فساد اداري سره ډېر خندونه او ډېر مشکلات پېښوي.
فخری صاحب، د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په وروستیو کې یو شمېر د فساد اړوند یو شمېر مهمې قضیې هم وڅېړلې او ځینې کسان یې د فساد په تور محکوم کړل. آیا دغه پیښه خو یادو قضیو پورې تړاو نه لري؟
باید دا موضوع جدي تحقیق او څېړنې وشي او باید کشفي او امنیتي مراجع په دې موضوع کې جدي غور وکړي. شاید به ارتباط نوی او دا کارکنان چې پرون په شهادت ورسید حتما دا کارکنان بعضی دوسیه لري، بعضی قضیه لري که باید سیرن وشی چې په دې قضایایی که څوک شامل ده او دا احتمالات په نظر باید ونیسی. دا زمون کار نده، دا ده امنیتی و کشفی مراجع و کار ده چی په دی موضوعات که جدی غور وکی.
ده در دول پی خودوان با څومره د اداری فساد پر ضد عدلی و قضایی مرکز پر کارونو او همدار از پرتوله که د اداری فساد پر ضد د مبارزې پر لړۍ اغیز ولري؟
معلومدار دا حوادث که تکرار وشی زمونږ او د مرکز عدلی و قضایی د پاره او د زمونږ د کارکنان د پاره یو زنگ خطر شمیرل کیږي او امکان لري چې ډیر کارونه ضعیف وشي.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي مرکز مشر د حسین فخری و چې په کابل کې پرون د دې مرکز د دو کارکوونکو د وژل کېدو د پیښې په اړه نظر څرګندو. ښاغلی فخری وایي چې د دې ادارې د دو کارکوونکو د وژلو عاملین که چیرې پیدا نه شي دا به د دوی پر کارونو د فساد پر ضد د مبارزې سم ناوړه اغیز وکړي او دوی کارونه به ټکنی کړي. دې ادارې تر اوسه پورې په فساد د تورنو لوړ پوړو چارواکو دوسیه څېړلي او یو شمېر هم محاکمه کړي دي. پرون د دې ادارې دوه کارکوونکي په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. په افغانستان کې د وسلو او د غیر مسؤولو وسلوالو ستونزه تر اوسه په خپل ځای ده. په وروستیو کې ځینې راپورونه له ولایتونو رسیدلي چې یو شمېر پخوانۍ ډلې تر اوسه پورې په سمه توګه نه دي بې وسلې شوې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکی وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو په وړاندې دوګونی چلند ځینې پخوانۍ تنظیمي ډلې لا پیاوړې کړي. د کورنیو چارو وزارت پخواني معین منیر منګل ازادي راډیو ته وویل ځینې ارګانونه په دغه کار کې خپلې ګټې ویني. د دوی دا کار د په وینا د ناامنۍ سبب شوی دی. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو د جنبش او جمعیت ګوند د ځینو مهمو پخوانیو ګوندونو د ځینو مهمو پخوانیو قومندانانو ترمنځ ټکر ته اندېښمن دي چې د راپورونو له مخې څو ځلې له یو بل سره نښتې کړي دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د بېوسلۍ کولو پر وړاندې دوګونی چلند په شمال کې ځینې ډلې پیاوړې کړې دي. منیر منګل چې یو وخت د بېوسلۍ کولو یا ډی ډی آر د یو برخې مسؤول هم وایي چې له ډېر وخت راهیسې د دوی پر وړاندې مسلحت موجود وو چې اوس په سرخوږی بدل شوی دی.
په بعض ځایونو کښې درست تنظیم شوي نه دي او په خپل سر دي. بالخصوص دا لوبه هغه وخت کښې ګرمه شوه چې بعضې خلکو چې دولتي قدرت یې هم درلود وو او په عین زمان کښې پخواني تنظیمي ټوپک سالاران وو دوی هم حمایه کېدل د یو ارګان له خوا. نو دوی په هغه ځای کښې خپل یو قوت ځان ته ایجاد کړو تر څو په سیمه کې نه چې ثبات راولي بلکې بې امنیتي او بې ثباتي زیاته کړه. هلته
هغه وایي په شمال کې د دغو تنظیمونو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي شوي او فکر کېده چې د غیر مسؤوله وسلوالو نفوذ د بې وسلې کولو بهیر ټکنی کولی شي. خو د ښاغلي منګل په باور بلعکس په جنوبي او ځینو نورو ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه د وسلو د راټولولو پروسه اسانه عملي شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو رژیم له نسکورېدو او د حامد کرزي په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر پیل شوی، خو څرنګوالی یې هغه څه دي چې تل یې له ځان سره انتقادونه لرلي دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی سالم محمد صالح هم وایي چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه نه دي بې وسله شوي او تر ډېره خپل سري فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ته د وفادارو کسانو ترمنځ مخامخ کېدو ویرولي دي. د جنبش او جمعیت ګوند غړو د تېر کال راهیسې څو ځله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو بل پر وړاندې مظاهرې کړي، حتی تر دې چې په تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې سره اوښتي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر لا هم روان دی او خپل سري فعالیتونه ورته د منلو وړ نه دي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د جنبش او جمعیت ګوندونه په شمال کې فعاله وسلوال د خپل ځان نه بولي، خو که داسې څه موارد وو د نیولو اقدام به یې وکړي. دی وایي اوس هم اسناد او مدارک نشته چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ په جګړو کې د ګوندونو لاس دی، خو که داسې موارد وي طبعاً د دې ګوندونو فعالیت تر پوښتنې لاندې راولي. که موږ هم داسې کسان وپېژنو دوی باید د قانون له مخې ونیول شي. د بې وسلې کولو د پروسې پخوانی یو مسؤول منیر منګل که څه هم په دې برخه کې د اوسني مشرتابو اراده پیاوړې بلې، خو وایي چې په ټیټه سطحه نه همغږي د ځایي قومندانانو او د 2001 کال رئیس په دولت کې د ځای پر ځای شوي چارواکو ملاتړ دا پروسه زیانمنولی شي. ښاغلی منګل وایي په دې برخه کې د لا مسلحت پر ځای باید ټینګه اراده او قاطع عمل رامنځته او دوګونی چلند له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو اورېدې. خوست ولایت شورا یو شمېر غړي چې د دې ولایت د نړیوال هوایي ډګر د رغولو چارې له نږدې کتلي وایي کارونه سم مخته نه ځي او له کابله باید یو لوړ پوړی پلاوی د دې هوایي ډګر د رغولو چارې وڅېړي. د خوست د نړیوال هوایي ډګر د رغولو چارې له نږدې 2 کلو راهیسې پیل شوي. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست ولایتي شورا استازي د خوست د نړیوال هوایي ډګر د پروژې چارې د قناعت وړ نه بولي او غوښتنه کوي چې مرکزي حکومت د یادې پروژې د اساسي ارزونې لپاره با صلاحیته پلاوی وګماري. دوی د هوایي ډګر د پروژې د کار له بهیر څخه د څارنې او کتنې پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی کتنه وښوده چې د دې پروژې هغه پخوانۍ ستونزې تر اوسه هم نه دي حل شوي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال جان میر زازای وایي
مونږ په مرکزي دولت نیغه کوو چې دا یوه ډېره حیاتي پروژه ده او ټولو خوستوالو ارزو توقع هم دی پروژې ته دی. نو که دا چېرې یو مسلکي او مختلط حیات د دې پروژې ته روشي او د دې نه نظارت وشي او دغه پروژه سمه وڅرلی شي، کیفیت یې ولیدلی شي، که چېرې ښه وي د ټولو خوستوالو د پاره منلو وړ دی او که چېرې ښه نه وه هغه ستونزې به نور ورته په ګوته شي.
د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحظه اندېښنه څرګندوي چې د هوایي ډګر په پروژه کې شته نیمګړتیاوې د پروژې پر معیار او سټنډرډ بې اغېزې نه دي.
منګ سره اندېښنه ده چې کچیرته دغه پروژه په دغه ډول سره چې په یو ځای کې یو سانتي کم او په بل ځای کې څلور سانتي زیاتې وي تبن دا په هغه سټنډرد باندې منفي تاثیر لري.
د خوست نړیوال هوایي ډګر د ودانیز پروژې مشر انجینیر عنایت الرحمن بیا وایي چې د ولایتي شورا پلاوي د پروژې په اساسي مسلو کې هیڅ ډول ستونزه پیدا نه کړه، خو د پروژې د پراخوالي په سبب ځینې ځایونه یوه سانتي لوړ یا ټیټ په مسلکي لحاظ د اندېښنې وړ نه وي.
دا چې یو سانتي ده هغه نور هم ټول پوهېږي، که مسلکی انجینر هغه پوهېږي چې یو سانت په یو پروژه کې یا کم یا زیات، داسې څوک به پیدا نه شي چې یو سانت په درې کیلومترو کې هغه ځان لپاره وشکي.
بلخوا خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې په هوایي ډګر کې پخوانۍ ستونزې او نیمګړتیاوې حل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې د جاسوسۍ او ورانکاری د فعالیتونو په تور په اعدام محکوم شوی، اعدام شي سخت عواقب به ولري. فریبا ظاهر له نور جزئیات سره.
هند نن سه شنبه پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د یو متقاعد هندي افسر د اعدام سزا به د دوړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې جدي عواقب ولري. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج د هغې ود د پارلمان غړو ته ویلي چې هند به دا موضوع په ډیره لوړه سطحه له پاکستان سره مطرح کړي، څو ډاډه سي چې د کولبوشان یادف په برخه کې عدالت تامین سي. یادف تیر کال په پاکستان کې د جاسوسۍ او ورانکاری په تور نیول شوی او روانونه د یوې پوځي محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. پاکستان ادعا کوي چې یادف د هند یو جاسوس چارواکی دی چې د پاکستان په بلوچستان او ساحلي شهر کراچي کې له تروریستي ډلو سره مالی مرسته کړې ده. سوشما سوارج د یادف محکمه ناسمه بولي. دا وایي د هند حکومت او خلک به دا احتمال ډیر جدي ونیسي چې یو بې ګناه هندي وګړی په پاکستان کې د یوې سمې محکمې پرته او د اساسي مقرراتو، قوانینو، عدالت او نړیوالو اړیکو پر خلاف د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. سوارج د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د دې کار پر مخړول په صورت کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عواقب په پام کې ونیسي. په کانګرس کې د اپوزیسیون او نورو ډلو استازو له حکومت څخه وغوښتل چې پر پاکستان نړیوال فشار راوړي څو یادف خوشي او بیرته هند ته وروستل سي. د پاکستان پوځ تیر کال د یادف تر نیولو وروسته یو ویډیو خپره کړې چې ښیي د اعتراف کړی چې کلونه کلونه یې په پاکستان کې د ناکراریو د خپرېدو لپاره تیر کړی دی. دا معلومه نه ده چې د اعتراف د فشار په نتیجه کې کړی که څنګه. د هند د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي چې یادف تیر کال له ایران څخه تښتول شوی او تر هغه وروسته په پاکستان کې د هغه د حضور په اړه هیڅکله سم وضاحت نه دی ورکړل شوی. دغه وزارت دا هم ویلي چې د هند حکومت به د یادف اعدام یو عمدي قتل وانګیري. هند او پاکستان له وړاندې هم په خپلو کې ستونزمنې اړیکې لري. د تیر کال له جنوري راهیسې د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لوړې سطحې خبرې وروسته له هغه وځنډېدې چې هند په هغه هیواد کې پر یوه هوایي پوځي اډې تر برید وروسته له پاکستان سره د کشمیر او نورو ستونزو په اړه پلان سوې غونډې وځنډولې. هند وایي تر هغه برید وروسته د ټلیفوني تماسونو پلټنې شوي چې پر پوځي اډې برید کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي.
او د وستر صنعتي هیوادونو یا جی او او په منځني ختیځ کې د بشر الاسد د رژیم د پنځو مخالف هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسمشر بشر الاسد په منځوي کولو خبري کړې دي. دوی د ایتالیا په لوکا ښار کې نن سیشن بي په دې موضوع هم خبري کړې چې د اسد رژیم د استر ملاتړي روسي لاس څنګه د سوریې له ملاتړ لن شي. صفي الله سنځي په استډیو کې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه. د نړۍ او صنعتي هیوادونو جی 7 او په منځني ختیځ کې د بشر اسد د رژیم مخالفو هیوادونو تازه هڅې چټکه کړي چې بشر اسد منځوي کړي او هم د هغه د بهرني ملاتړ روسیې لاس لاند کړي. د جی 7 هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو، جاپان، جرمني، برېټانیا، ایتالیا، فرانسه او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اردن او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره د سې شنبې پر ورځ خبري کړي دي. د پاسنیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو مخکې د چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن موسکو ته سفر وکړي، د ایتالیا په لوکا ښار کې سره کتلي. نړیوالو وروسته له هغه د سوریې پر رژیم او په ملاتړ یې فشارونه زیات کړل چې تیر اونۍ د سوریې رژیم په ادلیب ښار کې د خان شیخون په سیمه کې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو په کارونې تورن شو. په دې حمله کې څه باندې 80 تنه ووژل شول، خو سوریې او روسیې ویلي چې زهرجن ګاز د مخالفینو تر کنټرول لاندې یو انبار تر ویشتلو وروسته خواره شوې دي. هغه څه چې امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې حملې وروسته د سوریې له رژیم نه د روسیې په ننګ سربیره د سوریې د پوځ یوه هوایي اډه په لسګونو کروز میزایل وویشتله. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبې په ورځ ناوخته بیا هم ټینګار وکړ چې که د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلو او بیرلي بمونو استفاده بنده نه کړي، پر ضد به نور پوځي ګامونه هم پورته کړي.
The sight of people being gassed and blown away.
د هغو کسانو لیدل چې ګاز نیولي وو په بیرلي بمونو ټوټه شوي وو، دا یقیني کوي چې که موږ داسې عمل بیا وګورو، د دې زیات امکان شته چې موږ راتلونکي کې بل ګام هم واخلو. اخو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم د دوشمې په ورځ وویل چې د سوریې په یوه هوایي اډه د امریکا د کروز میزایلو په حمله کې د سوریې د پوځ 40% عملیاتي الوتکې ټوټه شوي یا له منځه تللي دي. د اوس نتي هیوادونو دوه وغړي برېټانیا او کاناډا هم ویلي په روسیې به بندیزونه زیات شي که د بشار اسد د رژیم له ملاتړه لاس په سر نه شي. خو د سوریې د رژیم د منځوي کولو ترڅنګ د وسنتي هیوادونو ځینو غړیو د سولې او سیاسي روغې جوړې په مسلې ټینګار کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابرېل: دا ښه موقع ده چې په دې وغږیږو چې نړیواله ټولنه څنګه له روسیې، ایران، سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتونو سره په ګډه د سوریې د سولې لپاره پرمختګ کولی شي او د کړکیچ د لا زیات جنګي کېدو مخه نیسي. جرمنی په داسې حال کې د کړکیچ په سیاسي حل ټینګار لري چې برېټانیا هم موسکو ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سفر هیله بخونکی بللی دی. د برېټانیا د صدر اعظم تریزا می دفتر ویلي اغلی می او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دوشنبه ټلیفوني خبرې کړي او د داسې حل لارو هیله ښودلې چې بالاخره په سوریه کې سیاسي ثبات ټینګ کړي.
ستنځه سب مننه. په ایتالیا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو او په منځني ختیځ کې د بشر الاسد د رژیم د ائتلاف ضد بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې له حاله خبر شو چې هڅه وشو چې په دې غونډه کې روسیا په دې متقاعده کړي چې د سوریې د رژیم بشر الاسد له ملاتړ لاس واخلي. احمد چبر په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د کړکیچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د موجودیت له امله قومي مقررې ترسره کیږي. ټاکل شوی وه چې تېره ورځ د حزب اسلامي 9 بندیان له بنده خوشي شوي وای، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي چې دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډه جوړه شي او پکې به د اپټا ترڅنګ په یو شمېر نورو سوداګریزو تړونونو هم بحث وشي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ لاغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو ملاتړ کوي. د 9 اوزبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل ویل چې معاکله اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز توکوهلم کې تیرونه تروریستي برید ترسره کړ. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. او د اوزبکستان ملي هوایي چلند د تاشکند تر تاجکستان مرکز دوشنبې ته له نږدې 25 کاله وروسته الوتنې پیل کړې.
او اوس هم سهار گل امیرزای اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادی خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډه جوړه شي. د دغه وزارت ویان مسافر کو قندی د سیشن به پورز ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به د اپټا په نوم له پاکستان سره په یو شمېر نورو سوداګریزو تړونونو هم بحث وشي. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولی شي چې خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ اسیا ته لیږدولی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په دې وروستیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یعنی WTO غړیتوب ترلاسه کړ او افغان چارواکي هیله لري چې د دغه سازمان د لارې به له پاکستان سره خپلې ترانزیټي ستونزې حل کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې ایران د محل د افغانستان تر ټولو ستر سوداګری شریک دی. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې وروسته له هغه چې پاکستان سره امنیتي او سیاسي کړکیچ زیات شو، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریز اړیکې په بې سابقه ډول پراخ شوې. د ښاغلي پسرلی په خبره دا محل د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو میلیارد ډالر سوداګري کېږي، حال دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې وروستي کړکیچ د مخه دا سوداګري دوه میلیارد ډالر وه. د کابل په بازارونو کې نن د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه 50 کلوې بوجې قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یوه 40 کلوې بوجې پاکستانی وړي 1120 افغانۍ، د بوري یوه 50 کلوې بوجې 2330 افغانۍ، د وریجې یوه درې نیمنۍ بوجې 1100 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1120 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تل 45 او یو لیټر ډیزل تل 43 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 5920 افغانۍ. سملتیا مو مننه.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د غرض دا او ځین نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای او کتلای شئ. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټه او د انصاف په لټه کې خبرېدو ته چمتو دي، خو لومړی پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ تر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د تاجکستان د دوشنبه ښار د لومړي نمبر زندان څخه د یو افغان بندي ستونزه راخسته ده. د ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې په دغه زندان کې ډیری افغان زندانیان د ډول ډول ستونزو سره مخ دي او په خطرناکو ناروغیو وخته شوي دي. دی وایي افغانستان له تاجکستان سره د بندیانو د تبادلې یو تفاهم لیک لري او د هغې په اساس د مونږ د افغانستان زندانونو ته انتقال کړي چې د بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تېره کړو. دا ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د زندانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
لومړی د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي زندان کې د یو افغان بندي احوال پوښتو. رورستانوم څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
زما ابو سیمه تاجکستان دی، ما بس سره خبرې کوم.
نوم دې څه دی؟
خپل نوم زنه څنګه محترم.
ښه،
مشکلات جوړي.
په کوم زندان کې؟
زه فعلا د تاجکستان دوشنبه احوال ما بس.
ستاسو مشکل څه دی ورور؟
نه کال کې ګیسل تک راکړو. دا هغه موږ سره واده کوي د انتقال دی په اړه.
ها وای وای.
حساب د انتقال موږ قرارداد لرو، موږ به انتقال کی د افغانستان ما بس دا. این دغه موږ مشکلات د موږ
سو کال کېږي چې زنداني.
نه کال سو محترم موږ سره واده کوي سفارت موږ ته دروغ وي، موږ مریضان سوي تاسو در په در تاسو موږ تاسو نه غواړو چې موږ انتقال کی دغه موږ خبره وزارت خارجه ته او اشرف غنی صاحب ته ورورسه.
دا خو به ورسو. نور خلک مان داسې پراتی دي دا واته کال کېږي په دې زندان کې کنه یوازې ته چې دغه سي پروتي
سلام و نفر دي دلته محترم صاحب ګونګیان کړکړي لیوانیان کړکړي څوک د کورونا خبر نه دي، دوی مړه دي، ژوندیان دي، هلته کلک دي سره.
تاسو خو به شاهدان استئ، نور څوک انتقال شوي دي؟
اتلس نفره یو انتقال سول، شپاړس نفره بیا انتقال سول، همداسې په نوبت مونږ پاتې سولو.
د هغو موده کمه تېره شوې وه چې انتقال شو؟ د اتلس او شپاړس
د هغو قیدونه همدا رقم و، په واسطو باندې انتقال سول، مونږ هلته پاتې سولو.
ستا کیس څه شی او په څه شي کې بندي شوی دی؟
مواد مخدر باندې.
واقعیت درلود که نه؟
نه اساس نه درلود. ما باندې راجوړي وکړه محترم صاحب.
څومره مواد؟ څو کیلو؟
نه پوهېږم، یو بوجۍ وه د افغانستان نه، دې خوا زه راتېره کړم، خرڅې کړم په دې خلکو.
حکم یې درته د جزا اعلان کړی هغوی؟
هو ما ته اعلان کړی چې پنځه لس کاله قید را کړی ده.
اوس ته غواړې چې انتقال شي؟
غواړم چې د افغانستان محبس ته لاړ شم محترم صاحب. زمونږ مشکلات بېخي ډېر ده، سفارت مونږ ته دروغ وایي، مونږ سره وعدې کوي، مونږ مریضان استو، مونږ نوره په لاره ګرځېدلی نهستو، پلار لیدلی نه، ورور لیدلی نه، ښځه مونږ ته پرېږدي نه، خوراکه مونږ ته پرېږدي.
ستا کم پایواز خو به په دې دومره کلونو کې درغلی، ملاقات به دې ورسره شوی که نه؟
هېڅوک مونږ ته نه ده راغلی، نهشي کولی ویزا واخلي مونږ پایواز دلته را دننه شي. یو ویزا $800 ده.
نو هېڅوک دې نه دي لیدلي په دې اته کالو کې؟
نه محترم صاحب، هېڅوک مې نه دي لیدلي.
شکایت ستاسې مدافع وکیل نه دی رسولی سفارت ته؟
سفارتخانه سره مونږ تماس لرو، سفارتخانه مونږ دروغ وایي. نن سبا نن سبا
په تلیفون کې ورسره خبرې کوي؟
او تلیفون کې ورسره تماس نیسه، وایي انتقالوو، مونږ ته دروغ خبرې کوي محترم.
د سفارت نه کوم استازی نماینده راځي؟
محترم صاحب، دوه کاله پس، درې کاله پس راځي.
تاسو سره د نږدې ګوري، تاسو ورته خپل شکایت وایي؟
شکایت وایو، مونږ سره وعدې کوي چې سبا هم بیا یو، بیګا هم بیا یو، دا هفته او بل هفته هم دا رقم مونږ نه لیږ، کلونه کلونه تېر کړل.
زایم څنګه دی؟ خواړم څنګه دي؟
خواړم د خپل جوب نه خورو، جوب نه مصرفونه کوو، نور په کور کې زمونږ شی نه دي پاتې، مونږ ته راولېږي.
زایم څنګه دی؟ په یو اتاق کې څو کسان استئ؟ داسې ازادي لرئ، ګرځئ
په یوه کوټه کې؟ اویا نفره کلک اسو، اتیا نفره.
میدان ته وتلی خو شی، او ویلي ته خو وتلی شی که نه؟
ویلي به څوک نه، دوا سته نه، دارو سته، در په در خاورې په سر استو. که نه مې انتقالوي، مونږ د بوړه کې مونږ راضي استو دغه محباس کې دی ځوان نه.
ستا مشکل به ورسوو وزارت خارجي یا د سفارت مقاماتو ته به یې ورسوو.
ځواندای اوسئ.
د انصاف په لټه کې
د دوستون زمو لمړی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لوایاند خاغلی شکیب مستغنی سره شریک کړه. مستغنی صاحب د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي زندان کې ځینې افغان بندیان شکایت کوي چې په دغه زندان کې ډول ډول ستونزو په خطرناکو ناروغیو اخته کړي، اقتصادي ستونزې هم لري او بندیزونه پرې له یوې ورځې نه بلې ته سختېږي. دوی وایي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ دی د بندیانو د تبادلې د تفاهم لیک سره سم د هیواد زندانونو ته ولیږدېږي چې د بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تېره کړي. مستغنی صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پروسه څنګه ده او افغان حکومت په دې اړه څه اقدامات کړي؟
جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان در زمینه انتقال
خغلی مستغنی وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د تاجکستان د جمهوریت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو تفاهم لیک موجود دی. د دې تفاهم لیک د پلي کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په تیرو څو کلونو کې د بندیانو دوسیې څېړي او تر اوسه پورې د دغو بندیانو څو ډلې تبادله شوې دي. کمیسیون په خپلو څېړنو کې د بندیانو د دوسیو څرنګوالي څېړي، د بندیانو رضایت اخلي او کومه ډله چې د تفاهمنامې له موادو سره سمه انتقال ته آماده وي هغه انتقالیږي. او سره له دې چې په افغانستان کې د تاجکي بندیانو شمیر کم او برعکس په تاجکستان کې د افغان بندیانو شمیر زیات دی، خو بیا هم دا لړۍ ادامه لري.
مستغنی صاحب، په وروستیو کلونو کې به د دغه تفاهم لیک په اساس څو ډلې بندیان سره تبادله شوي وي؟
در چند دوری که افغان ها از تاجکستان به کشور برگرد.
مستغنی وی په وروستیو څو دورو کې افغان بندیان افغانستان او تاجکستانی بندیان تاجکستان ته انتقال شوي، چې شمیر یې په څو دورو کې سلګونو تنو ته رسیږي.
مستغنی صاحب، د تاجکستان په دغه زندان کې افغان بندیان دا شکایت هم لري چې ناوړه چلند ورسره کیږي، په دې برخه کې تفاهم لیک څه حکم کوي او افغان لوری د موادو په پلي کولو څومره تاکید کوي؟
گیرا همواره جانب جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردی بوده که ایران خود باید مطابق
لافغان بندیانو سره د چلن پاړه د افغان لوري تاکید پر دی چې د تفاهم لیک له موادو او د بندیانو په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو سره سم باید چلن وشي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې وضع شوي اصول مراعت شي.
مستغنی صاحب دغو افغان بندیانو ته چې د تاجکستان په زندان کې پراته دي څه ډاډ ورکوي چې دوی به د هیواد زندانونو ته ولیږدول شي؟
هو هو دا لړۍ روانه ده، لکه څنګه چې یو شمیر پخوا لیږدول شوي نور به هم له څېړنو وروسته په نوبت سره انتقال شي.
د تاجکستان په زندانونو کې مو د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د محبسونو له عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني سره هم شریکه کړه. جنرال کوهستاني وویل
کوم تفاهم لیک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه لاسلیک شوی، کمیسیون پرې کار کوي او موږ هیبات ته د افغان بندیانو د انتقال په برخه کې خپلې هڅې کوو.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د دې ونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و.
چی خواهد شد بچه‌ها؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ستاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو د دوی په هکله موږ ته تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات. یو ګران ورور عبیدالله حنیف له کندهاره موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې کوم چا د جمعه خان په هکله ازادي راډیو ته معلومات پرېښې دي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
جمعه خان په هکله یو نفر ازادي رادیو ته معلومات ورکړی دي او نمبرونه یې هم ویلي دي، اوس هغه نمبرونه بند دي، کار نه کوي. زه د هغې ورځې څخه دا معلومات یې کومه او تلیفون یې کار نه کوي. که چېرې هغه شخص زما غږ اوري خپل تلیفونان دې خلاص کړي او ازادي رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې دا زما اعلان دوه یا درې وارې خپور کړي. زما نوم چې دی عبیدالله حنیف دی، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم او په دغو شمېرو دې زما سره تماس ونیسي. سپر آیا اتا اتیا شکوش پنزوس پنزس آو یو جیس
تلیفونی پیغامو واورد. بل گران ورور په نامه دی موسی لپنجاب زنگ وهلی دی او خپل خپلوان لټوی. راځي چې دغه پیغام هم یو ځای سره واورو.
د پنجاب غږیږم. زه ورکا جزاسره په کابل کې دی. دا شیر دوه ویشت کاله کېږي چې زه د عیسا خان زوی یم، د محمد خان لمسی یم. اوس په پنجاب کې اوسېږم. که چېرې زما خواهش کوي نو ماسې په دې ټلیفون باندې په دې شماره کې زما سره رابطه ونیسئ. صفر درې سوه یو څلور شپېته پنځه اویا صفر اتیا. که هر چا ما ته د دې ورو کاجزانو معلومات راکوي نو زه پیدا کړم لبادې پیدا کړم. یو لکه افغانۍ شیرینې لري. خدای په امان.
تاسو له ازادي راډیو څخه هغه تلیفوني پیغامونه اورئ په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د لالی د هلمند تلیفون کړی دی او وایي چې د عبدالولي په اکله معلومات لري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه لالی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د ریګي اوسېدونکی یم. د عبدالولي په برابر باندې کوم چا چې معلومات غوښتل زما د ټلیفون شمیره زه به درته ووایم. دغه د په دغه شمیره موږ سره معلومات وکړي موږ به ورته پوره معلومات عبدالولي په برابر معلومات ورکړو. عبدالولي باګرام ته بیا ووایي موږ سره یو ځای ودا. دغه زما لمبر دی صفر اووه صفر پنځه یو څلوېښت درو اتیا اته اویا. بیا شمیره وایم صفر اووه صفر پنځه یو څلوېښت درو اتیا اته اویا. عبدالولي په باګرام کې دی. زه به پر دغه د عبدالولي پر برابر باندې پوره معلومات ورکړم. ما سره دې معلومات وکړي. السلام علیکم.
یو ګران ورور په نامه دی عزیزادران تلیفون کړی دی او ویل دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د شکور په هکله معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه کس تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د شکور په هکله معلومات دي.
الو السلام علیکم. زه عزیز ګران د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. نن په کوم پنځه بجې د شکور معلومات وچې په ازادي راډیو کې معلومات وکړه. ول زه د هلمند ولایت یم. پنځه کاله کې د ارغنده په ولسوالۍ کې یم. دغه په دې شماره د زموږ سره اړیکه ونیسي. دا زموږ خپل نفر دی چې موږ یې بیا راولو. ولده ثابت تکلیف هم لري. صفر اووه سوه درې نه سوه اووه اویا څلور سوه یو اویا. خدای په امان.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به دغه تلیفونی پیغام تاسو ته خپل کړو په کوم کې د شکور په اکله معلومات دي. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلې. پس له پیغام هم به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت د ناګان د کلي څخه ورغنده ولسوالۍ د ناګان د کلي څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی. یو پنځه کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي.
ګران اورورا عزیز دران صاحب، تاسو کولی شئ چې په دغه شمیره دغه ګران اورور ته تلیفون وکړئ. صفر صفر نه درې دا د افغانستان کوډ ده. و صفر درې نه و و څلور و یو یو ورې بیا وایم. صفر صفر نه درې دا د افغانستان کوډ ده. و صفر درې نه و و څلور و یو. ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم. صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه کس دولت نومیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلی السلام علیکم زه دولت خبرې کوم د کندهار د پنځوي دولسوالۍ سلسله تلیفون پلی لرم زه د کرزي او دریم کال و چې زه د کوره څخه کوچنی راوتلی یم زما څخه خپل کور کوچنیان ویان د اکا زامون ټوله ورک شي ځکه چې کډو و بار و هم زما څخه خپل کور ورک شي زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم هم ما ته چې هر څوک ما ته د هر ځای په دغه شمېره چې ما ته زنګ ووهي زما د تلیفون شمېره ده 0 5 5 5 5 8 1 دغه زما د تلیفون شمېره هر څوک زما سره تلیفون په اړه معلومات لري په دغه شمېره زنګ ووهي د خدای په امان د ازادۍ راډیو څخه مننه چې موږ ته غمونه نشي
یو بل ګران ورور په نامه د قاري ولي ولا ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی چې چا د ګلبدین په حقله په ازادي راډیو کې معلومات خپاره کړی دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته واورو کوم چې حکمت الله هجران له خوسته تلیفون کړی دی او د ګلبدین په حقله معلومات لري. اول به د قاري ولي ولا تلیفوني پیغام واورو.
زما قاري ولي ولا د فراد ولایت څخه دا پیغام و راډیو ازادي ته پیښدم. یو نفر په نامه د ګلبدین یادیږي، د محمد ایوب زوی دی. د عقرب په 1:30 نیټه باندې راډیو ازادي اعلان کوي په هلمند کې یو سړي وویل چې زما سره دی. نو دا راډیو ازادي څخه ډېره مننه کوي چې دغه نفر شماره ما ته راکړي یا زما شماره و هغه ته ورکړي. زما شماره دغه ده 0 5 3 9 1 4 5 3 2 راډیو ازادي څخه یو جهان مننه. کچیر دای په قراره قراره ما ته دغه شماره راکی نو خدای تعالی دې اجرونه ورکي و ما الله ممالسن.
ګرانه ورور قاری صاحب ولی الله، موږ ته په ازادي راډیو کې یو ګران ورور په نامه د حکمت الله له خوسته تلیفون کړی دی او دغه معلومات د ګلبدین پاک لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې هیڅ کومه. حکمت الله هجران یم، هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بجان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو. نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 5 9 9 4 8 9 د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، داسې ځوان ده، د 25 24 یا د 26 کالو عمر به لري. څه ویښتان یې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو. ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 5 9 9 4 8 9 دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 24 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري. له رنګه سورکی ده، ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یو ګران ورور په نامه د بسم الله له کندهاره تلیفون کړی دی او وایي چې خپل زوی چې نوم یې ګلالی دی لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د کندهار د ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې ما د کندهار په هوایي ډګر کې ورک شو او اوس یې د پولي چرخي څخه زنګ راوهلی دی چې ما ته دې دغه لمبر چې د زنګ راوهلی دی دغه لمبر جي ما ته د ازادي راډیو را دغه کې په دغه لمبر جي بیا ما سره خبرې وکړي. 0 5 3 3 4 0 5 0 2 3 3 9 4 8 ګلالۍ نمیزه
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 4 0 0 2 2 1 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زما یو اکا د محمد حسن په نامه په زاړه تحریک کې د دوستم او د طالبانو د جنگ په وخت کې د مزار خواته تللی دی. د هغه رئیس موږ ته کوم معلومات نه کېږي، که چا ته معلومات دي نو موږ ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي: 0104 6 9 0 4. تکرار: 0104 6 9 0 4. والسلام، احترام.
زما نوم ضیاءالحق د محمد ابراهیم زوی د کندهار ولایت فنجوایي ولسوالۍ د زلخان د کلي سمې تماس سره نیولی دی. زما یو ورور دی چې شمزالحق نومېږي، دا څلورم کال دی چې د کورونا درک شوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري یا دی خپله دا اعلان نه اوري، خو د ټلیفون پر دغه شمېرو چې تماس را سره ونیسي: 0902 5 4. ټلیفون شماره یې ولې بیا: 0902 5 4.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په الله لري چې ازادي راډیو د سهالونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.